دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
وایانګ سید سلیمان شاه د تیری وی ونې په موده کې د کونړ ننګرهار نورستان لغمان لوګر غزنی پکتیکا پروان او د میدان وردګ ولایت په شمول د افغانستان په ختیځو جنوبي جنوبي ختیځو او لیدیځو ولایتونو کې سیلابونو دراوته لامل درش پیت کسان مړ شوی دي او په زرګونو خلک بدای شوی دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام دفتر یا وچا نن د پنځمبه پورس په خپل یو ریپورت کې ویل دي چې دیش کسان ورګ دي یو څلور پنځلس کسان ټپيان شوی دي په مجموعي ډول 3398 کورونا یا د شیلابوبو وړي دي او یې ورته سختاوان اړولې د وچا په باور د تیر کال په پرتله سکال د شیلابونو لامل دا وختي مالی او ځاني تاوان کچا پنځه یا پسول کې لوړا شوی او د طالبانو مطبوعاتي وایند زبیح الله مجاهد نن د پنځمبه پورس په کابل کې خبر اعلان تویل چې پورسته او سیلابونه کې 102 کسان مړ شوي او 215 کسان ټپيان شوي دي. طالبانو منل دا چې د قندهار په شمول د افغانستان په ځینو برخو کې امریکایي ډرون الوتکو پروازونه کړی دي. د حکومت مطبوعاتي وایند زبیح الله مجاهد پنځمبه پورس په کابل کې دی وو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل چې د افغانستان پر هوائي حریم باندې د امریکایي ډرون الوتکو د پروازونو په اړه په لوړه کچه امریکایي مامورانو سره خبرې شوې دي. د قندهار د ولایت اوسیدونکو وایي چې 13 شپې ډرون الوتکو اوازونه واورېدل. همدا شان د یو ریپورت لمخې چې تر اوسه پورې تصدیق شوی نه دی ویل شوی دي چې وی ډرون الوتکه د هلمند په ولایت کې سهار 5 بجې یو هدف په نښه ک او ویشته. پاینې وخت کې زبیح الله مجاهد د روسي د دفاع د وزیر سرګي شیوګو تبصره په جواب کې ویل چې گاونډیان باید ډاډه اوسي چې د افغانستان له خاورې نه به د هغوی په خلاف چاته د حملو اجازه ورنکي. د روسي د دفاع وزیر ویلو چې د سیمې امنیت ته تر ټولو زیات خطر د افغانستان په خاوره کې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د خراسان د څنګې القاعده او شمیر نورو وسلوالو ډلو لخوا متوجه دي. په داسې حال کې چې د طالبانو په ځینو مشرانو باندې بهر ته د سفر کولو د بندیزونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې مشورې روانې دي. د طالبانو مطبوعاتي وایان ویل که د دوی پر مشرانو باندې لګول شوي بندیزونه لرې نه شي نو معنا به دا چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره همکاري نه کوي او په راتلونکي وخت کې به د یو خراب وضعیت د رامنځته کېدو په مسؤلیت کې شریکي. طالبانو د بشري حقوقو د وضعیت په باب د عفت نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل وروستی ریپورت رد کړی دی. په دغه ریپورت کې پر طالبانو باندې تور لګول شوی چې جنکۍ او ښځې د کار او تعلیم په شمول له بشري حقوقو نه محروم ساتلې دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د پاکستان صدر اعظم شاباز شریف په دوحه کې د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره د ملاقات په وخت په افغانستان کې د موجوده بشري او اقتصادي وضعیت په باب وغږیدو. د پاکستان د صدر اعظم د مطبوعاتي دفتر یو بیانیه کې چې نن د پنځشنبه پورس پر شوې ده ویل شوې دي چې د افغانستان د موجوده اقتصادي ستونزو د رفع کولو لپاره به په ګډه همکاري کوي. په عین وخت کې په پاکستان کې د نږدې 13 میاشتو په موده کې د سختو سیلابونو د راوتو له امله څه د پاسه 900 کسان مړ شوي دي. د یو ریپورت له مخې د روان میلادي کال د جون له نیمه تر دې دمه پنجاب بلوچستان او سند په شمول بیلابیلو صوبو کې د زورورو سیلابونو د راوتو له امله د ښځو او ماشومان په شمول 903 کسان مړ شوي دي او شاوخوا 50,000 خلک بې ځای شوي دي چې فعلا په موقتی کمپونو کې اوسیږي. بوبو په سلګونو کورونا ویجاړ کړی دي. د پاکستان حکومت له مصیبت ځپلو خلکو سره د عاجل بشري مرستو لپاره نړیوال ټولنې ته خواس کړي. پرون د چهارشنبه په ورځ د یوکرین د ازادۍ د جشن د لمانځلو په دوران کې د روسي ځواکونو د توغندو په برید کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. له بلې خوا د اسټر پریس خبري اژانس د ریپورت له مخې د یوکرین د ژاپورجیجیا د اټومي بټۍ ځینې برخې د روسي او یوکراني ځواکونو ترمنځ د نښتو په دوران کې لګیدلې دي او د یو غټ اټومي ناورین د رامنځته کېدو د امکاناتو په اړه په نړیواله کچه اندېښنې زیاتې شوې دي. دغه اټومي بټۍ چې د اروپا تر ټولو غټه اټومي بټۍ ګڼل کېږي روسي ځواکونو سږ کال په مارچ کې له یوکراني ځواکونو نه ونیوله. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مسول روزمیری ډی کارلو د چهارشنبه په ماښام په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یو عاجل غونډې ته وروستي معلومات ورکړل. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې رئیس رافائل ګروسی روسیې ته خاص وکړ چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې یو مسلکي هیئت ته اجازه ورکړي چې له اټومي بټۍ نه لیدنه وکړي. په عین وخت کې سپینې ماڼۍ پرون د چهارشنبه په ورځ له یوکرین سره د $3 میلیارد نوې نظامي مرستې اعلان وکړ. د روسیې د نظامي یرغل په تعقیب متحده ایالاتو له یوکرین سره تر دې د مقصد پاسه $1.5 میلیارد مرسته کړې. جمهور رئیس جو بایډن د جون په میاشت کې په بروکسل کې د ناټو د مشرانو پالې غونډه کې اعلان کړو هر څومره وخت چې جنگ نیسي متحده ایالات به له یوکرین سره خپل ملاتړ جاري وساتي. په داسې حال کې چې د تایوان په سر د بیجنګ او واشنگټن ترمنځ ډیپلوماټیکي شخړه زیاته شوې، یو لړپوړی امریکایي مقام د متحده ایالاتو او چین ترمنځ د تعمیري تماسونو د برقرار ساتلو پر ضرورت تاکید کړی. دفاع د وزارت مرستیال میرمن وینډی شرمان د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د چین له سفیر کوین ګینګ سره ملاقات وکړ او په دې اړه ورسره په تفصیل وغږېدله. د امریکا د عدلی وزارت د چهارشنبه په ورځ د هغه سری یاداشت متن خپور کړ چې په 2019 میلادي کال کې د دغه وزارت مامورانو لیکلو او پخوانی لوی څارنوال ویلیام بارتای رسمان د جرم په ارتکاب د پخوانی جمهور ترامپ د نه تورنولو مشوره ورکړې وه. لبل خوا د متحده ایالاتو ملي ارشیف وای چې د اف بی آی مامورانو د ټرمپ د مار الاګو له شخصي کورنا 500 سری اسناد او فوق العاده سری اسناد راستلې دي. او په داسې حال کې چې د نړۍ نفوس ورځ په ورځ زیاتېږي، په نړیواله کچا د چرګانو او کبانو په شمول د خوراکي موادو تقاضا هم مخ پر لوړېدو ده. یو شمېر ساينس پوهان اوس په دې فکر کې دي چې د سمندري ژویو وښو ته ورته خوراکي مواد په لابراتوارونو کې برابر کړي. د خبرونو پای.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو حکومت وایان زبی الله مجاهد افغانستان کې د ډرون بی پیلوټه الوتکو د الوتنو په باب خبر شوی رپورټونه تایید کړي او ویل دي لا هم امریکایي بی پیلوټه الوتکې د دغه هیواد هوایي قلم راو باندې تیری ته دوام ورکړي. خاغلی مجاهد خبري اعلان ته ویل چې کابل کې په یو کور باندې د امریکا د ډرون الوتکې د پیښې کاړه پلاتنې دوام لري. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورت کې اوري.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د پنځمه پورس کابل کې یو خبری کانفرنس په وینا کې په سیمه ایز رسنیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د بی پیلوټ ډرون الوتکو د الوتلو په باب پاره شوی رپورټونه تایید کړل او ویل چې د الوتکې امریکای الوتکې دي چې لا هم د خاغلی مجاهد په وینا د افغانستان هوایي قلمرو باندې تیری ته دوام ورکړي.
د بی پیلوټ الوتکو ګرځیدل چې کله کله کېږي دقیق دا د امریکای الوتکې دي، لا هم زموږ په ځاب باندې ګرځي. دا موضوعات امریکایان سره په لوړه ساتم تر بحث باندې نیول شوی دی. د لیدو کټو په احترت کې هم او انتقادونه هم سوي او موږ دوی دا تجاوز بولو چې لام تجاوز ته دوام ورکړي. زموږ فضا باندې دوی تیری کوي، دا باید متوقف شي او غستوند سي لدی نه هي نه دي کوم تشويشونه دي. غدي اسلامي امارات سره شریک شي چې موږ په مزګه کې دي اطمینان رامنځته کوو دا ورکړو.
ل افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د تیر یو کال په دیخو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په فضا کې د ناپیژاندو بي پيلوټ الوتکو د ګرځېدو په اړه په پرله پسې ډول ریپورټونه ورکول کیږي. خطروس ادا سرګندنه و چې دالو ټکی د کوم هیواد پوری تړاو لري. همدا تیر شپه هم د کندهار او هلمند په ولایتونو کې یو شمېر اوسیدونکو تر سهار پوری د دغه ولایتونو په پازا کې د ډرون الوتکو د ګرځېدو په اړه ریپورټونه ورکړي دي. د افغانستان په پازا کې د دغه الوتکو ګرځېدل وروسته لا زیات شوي چې تیر امش امریکایي چارواکو په کابل کې په یو کور کې د ډرون الوتکې په بریټ کې د الکیدی د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو خبر ورک. زبی الله مجید کابل کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکې په بریټ کې د ایمن الزواهری وژل کیدل یوازې ادعا بلل.
دا وسم د ادعا په حد کې پاتې تحقیقات روان دي. نتیجه تر اوسه نه ده څرګنده شوې. الته جسدم نه تر لاسه وځه که کوم توغندي سره لګیدل کوم شی هدف راوستي هغه ټول لمنځ ته لاغه هدف نو کوم شی لاس ته نه دی راغلی.
تر اوسه لا څرګندلنه چې د امریکا درون الوتکی د افغانستان د کوم ګوانډي هواڅخه دغه هوا ته داخليږي. همداشان زبی الله مجید په خپل خبری کانفرنس کې د ملګر ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په کمیټه کې د دیالس طالبانو پر چارواکو د بندیزونو د لګولو او یا هم د درې نورو میاشتو لپاره د بندیزونو د لری کولو په سر روانو بحثونو په بابام خبرې وکړې. ویل چې که بندیزونه ولګي او څه په افغانستان کې بیا پیښ شي، نو نړیوال ټولنه هم په مسؤلیت کې به شامل وي.
سفرونو کچیرې قیودات وځي چې د مسؤلینو سفرونه محدود شي، د دې معنی به دای چې نړیوال همکاري نه کوي او تابان افغانستان کې هر څه ستونزه پیښې ده، په دې کې به نړیوال هم سهم لري. دا د نجات لار نه ده، د نجات لار دا ده چې د اسلامي مرستې همکاري صورت ونیسي، په نیمګړو برخو کې کومک وسي، اعتماد رامنځته شي، څو هم سفرونه وسو کولی، هم له هغو ټولو حقوقو نه افغانان برخوردار سي چې هغه په نړیوالو حقوقو قوانینو کې لرو. د تعزیراتو ضمانت یې رسوي او نتیجه یې هم نه ده ورکړې. تیر شل کاله تعزیرات تر بمونو پورې تر بمبارو پورې ورسېدل، ولې تاسې ولې فشار نتیجه نه درلوده؟ مذاکرات او تفاهم اوس دغه حالت بدل کړ، افغانستان ته نجات ورکړ، امریکایان یې له لویې جګړې نه خلاص کړ. اوس هم د تفاهم دروازې زموږ لخوا خلاصې دي، دوی باید سرتنبغي نه کار وانخلي.
پس دیالس طالب چارواکو د نوي ورځو د پاره سفر د ریشي بندیزونو موده د تیرې جمعې په ورځ پای ته رسېدلی. د بندیزونو په کمیټه کې په دې مسله د دایمي غړو د هیوادونو د اسازو د اختلاف له امله تر اوسه دغه کمیټې د بندیزونو د موقتي لرې کولو یا بندیزونو د لګولو په اړه پرېکړه نه ده کړې. د سیاسي چارواکو کارپو طارق پر هادي وی چې کېدای شي ملګري ملتونو امنیت شورا به د څو تنو طالب چارواکو پرته د نورو د سفر موقتي بندیزونه تمدید نه کړي، خو ښاغلی پر هادي وی د سفر بندیزونه به د طالبانو په کړنو کومه خاصه
محدودیت سفر و روی طالبان در کار کرد طالبان.
تغییری پر حدیویل در سفر پر برخه که محدودیت با در طالبان و پشلند بانی کم اغیزه و نلری. ممکن زنی وطن دران با دیویم رزی در پر خوشحاله شی، خوب بندیزونه نیواده چه پاگو کسانو چی نگیگی ضرر رسی، بلکه طول افغانستان تا ضرر رسی او اقتصادی وضعیت لا خرابی
ساده برتر می سازه.
تغییری پر حدی در بندیزون و پا کمیته که در اختلاف پاروایی چه در سیمی هیوادونه طالبان و حکمت سر تعمل تا ارتیه لری.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکړو. د تیر کال د اگست میاشتې پر 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له حاکمیتونه وروسته طالبانو په لومړنیو اقداماتو کې د میرمنو پر ژوند، کار او زده کړو محدودیتونه ولګول. که څه هم دوی وایي چې د میرمنو حقونه یې خوندي کړي دي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون متحده ایالاتو، اروپایي هیوادونو، د بشري حقونو سازمانونو، د بخښنې نړیوال سازمان او د غراز نورو چارواکو او بنسټونو د میرمنو د ژوند په اړه ژورې اندېښنې ښودلي. نور تفصیل په دې اړه په رپورت کې اوري.
د 2020 کال د اگست په 15مه پر افغانستان له حاکمیدو وروسته طالبانو د افغان میرمنو د ژوند او کار په اړه ځنګړي فرمانونه صادر کړل. په سیاست، اقتصادي، ټولنیزو او نورو برخو کې د ښځو مشارکت محدود کړ او لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړې بندیز ولګاوه.
د ښځو باندې په سیاسي ډګر کې، اقتصادي ډګر کې، هم د سیم په ټولنیز ډګر کې ډېر زیات مهم دی چې لا بعد مرغه اوس په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځي دروازې بندې دي او په هغه ټولنه کې چې د نجونو هغه ابتدایي حق د زده کړې لپاره نه کړی سي، په هغه ټولنه پرمختګ نه شي کولای.
نړیوال ټولنه په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې کمشنري وایي چې په افغانستان کې میرمنې او نجونې په سیستماتیک توګه ځپل کیږي. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې د میرمنو د منځوي کولو هڅې روانې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو سختو سیاستونو له ښځو او نجونو د امن او آزاد ژوند حق اخیستی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټامس وست وایي افغان میرمنې باید له محدودیت پرته کار وکړي او نجونې بیرته ښوونځي او تلاړې شي. یو شمېر امریکایي سناتوران وایي طالبان د افغان میرمنو او نجونو د بشري حقونو د لمنځړلو په هڅه کې دي. د بشري حقوقو څار سازمان وایي افغانان له ناورین سره مخامخ دي.
مسؤول تمامی نقضای قشوی در افغانستان طالبان هستند. همه صدور فرامین و قوانین به شدت محدود کننده و محروم کننده برای زنان و هم از بازداشت های غیر قانونی فعالین حقوق زن در آخرین موردی که سازمان عفو بین الملل گزارش داده، شکنجه و لتکوب اینا و سرکوب کردن این اعتراض ها.
که څه هم طالبان د حاکمیت له لومړۍ ورځې د میرمنو د حقونو او نجونو د زده کړو په اړه ژمنې کړې وي، خو لا یې پر عمل نه دی کړی.
د هر ورځې په تیریدو سره نه یوازې د نجونو بلکې د ټول هیواد راتلونکي لمینځي زی
مېرمنې وایي له دوی ټول حقونه اخیستل شي ودی
مېرمنې نه یوازې چې د ټول بشري حقونو او د تعلیم څخه به برخې دي د کار کولو څخه به برخې دي د نظر ور کولو څخه به برخې دي مېرمنې حتی پرې شودل کیږي نه چې د واو ډاکټر ته لاړ شي
نړیوال ټولنې څرګنده کړي چې طالبان نړیوال ټولنې څخه د مشورت غوښتنه کوي باید ښکاره کړي چې دا ډله په خپل شمنو د عمل کولو وړتیا لري
او تاریخ ودا پدیر بیرحمانه توګه یو ځل بیا هم ولې کې چې طالبانو په شلو کالو کې هیڅ تغییر ونه کړ طالبانو اوس هم شل کاله مخکې په خاني طالبان دي د خزه په مقابل کې د دې تبعیزي چلان او د دې پالیسيانه اوس هم شل کاله مخکې په خاني پالیسيانه دي
نړیوال ټولنه وایي طالبان ژمنه کړې و چې د خزو حقونه به درناوي کوي خو طالبان وایي چې خزو ته د شریعت په چوکاټ کې حقونه ورکوي وحید فیضی امریکا غږ واشنگتن
انتظار پای ته ورسید ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسا لور سوابو اووش بیتا شانل که او ریده لیشه لما التیامو ده تل پشان مننه
دادا امریکا غاک آشنا رادیو ده دا افغانستان ده خبریالانو مرکز وی چه پا تیر یو کال که ده کاری محدودیتونو لکبله خبریالانو دن ده پریخی او ده هیواد پریخدو تا مجبوره شویدی یوش میر خبریالان لطو میشرا پا ده خوا پا پاکستان که دی او پا نور هیوادون که ده پناخ سول پارا انتظار بازی. د طالبانو حکومت وایي چې د هیڅ چا په کار کې محدودیت نشته نور تفصیل پر رپورت کې واوري
شاوخوا و میاشت وشوي چې په لزګونو افغان خبريالان د دوی په وینا د کار پر وړاندې د محدودیتونو او غنو نورو ستونزو له امله په اسلام آباد کې نورو هیوادونو ته د تک په خاطر انتظار باسي دوی وایي غاګي څوک نه اوري
مخکې به خبريال لپاره سفارت یو میاشت یا دوه میاشتې وخت ورکاو والله متاسفانه اوس ډیر زیات نیشت پرې تیری شوې دي اته داس خبرېلار مونږ سره دي همکارانو دي چې و میاشت پرې تیری شوې دي مګر سفارتونو هیڅ مثبت ځواب نه دی ورکړی نو زموږ جدي هیله د سفارتونو نه د ملاتړ بنسټونو نه ده چې دا وضعیت د دوی رسیدنه وکړي تر څو دا خبرېلار د دې ستونزې نه ووځي
عبدالله حمیم چې په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان په سویل کې د جګړې له میدان څخه راپورونه چمتو کول وایي دوه نیمې میاشتې مخکې کله چې د نشه یي توکو د کر او قاچاق په اړه راپور چمتو کوو د طالبانو لخوا په مرګ وګواښل شو او له هغه وروسته اړ شو چې دنده پرېږدي او له هیواد څخه ووځي
زموږ کارونه محدود شوي وو حتی د ډیرو وړو وړو مسایلو پر سر باندې موږ ته ګواښونه کېدله او زموږ په سر باندې به توپک نیول کېده چې مجبوره سوم چې وظیفه مې پرېښووله او زه اسلام آباد ته راغلم
رفیع الله نکزاد په کابل کې له یو خصوصي تلویزیون سره کار کاوه هغه وایي کله چې طالبان واکمن شول ورڅخه د تیرو خبرو شویو رپورټونو حساب غوښت او دای اړ شو چې هیواد پرېږدي
او پنځه میاشتې مخکې ما سوزلې د طالبان لخوا دوه درې تماس مې دغه وکړ چې ما غوښتل ویل چې راسه تاسو زموږ د حکومت نه مخکې هغه رپورټونه چې زموږ په ضد تاسو عمله کړې هغوی په باره کې موږ ته لږ وضاحت ورکړي نو هغه وخت بیا زه تصمیم مې ونیوله چې باید افغانستان نه ووځم
یو شمیر نور وایي د خبریالۍ د کار دوام ورته نور ډیر سخت و
ما با وجود تهدیدها کار خود ادامه دادیم و زمانی شد که جنگ ها در پنجشیر شدت گرفت از پنجشیر گزارش تهیه کردم و سرانجام وقتی 6 زن و 3 کودک در کاپیسا خودسرانه توسط طالبان بازداشت شدند من از اینا گزارش تهیه کردم که طالبان مرا چند بار خواستند به دفترشان برم نرفتم و بعدش در یک تماس تلفنی مرا گفتند که تو مزدور غرب و پرورش یافته غرب هر جایی که گیر کنی ما از بین میبریم ناگزیر شدم من به پاکستان فرار کنم و هیچ راه دیگری نیست که من دوباره به افغانستان برگردم
بر تو نکی به اسلام آباد که در طول خبری را وضعیت دوی د اقتصادي ستونزو لپاره لګر سوسته افتی وان درنګ د ویزه په اړه کې سوسته افتی د ځای په پیدا کولو کې سوسته افتی.
خود طالبان و حکومت وایي چې په افغانستان کې د هیڅ کوم رسنۍ یا خبريال پر کار محدودیت نه دی لګول شوی.
اگر شما تلویزیون ها و رسانه های افغانستان رو تعقیب بکنید، تمام رسانه ها نشرات آزادی خود دارن، قسمی که سابق نشرات داشتن آلی هم همون نشرات خود دارن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خپرونه په منځنۍ صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
د سینې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکړو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو اداره وایي چې روسیا او د اوکران په دونسک سیمه کې وسلوال متحدین په پام کې لري چې د اوکران جنگي بندیان محاکمه کړي. د روسیې دغه اقدام ممکن ده چې یو جنگي جرم وي. لیزا شلاین د جنیو نه امریکا غاټا رپورټ را لګلې ده چې نظرانه یوسف زیدر ته اوري.
د رپورټونو لمخې د محکمې په راتلونکو ورځو کې د یوکرين په بندري خار ماریوپول کې ترسره شي. د ملګرو ملتونو د حکومتو ادارې اندېښنه څرګنده کړه چې په جرمونو تورن شوی د غبنديان په شفافه پروسی او عادلانه محاکمې تضمین ترلاسه نکړي چې په کار ده دوی ته ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ویاند روینا شمداسانی وای د نړیوالو قوانینو لمخې جنگي بنديان جنگي مافیت لري. نوموړي وای دوی په جګړه کې د ګډون یا د وسلوال جګړې په محل د قانوني کړنو د ترسره کولو لامل نشي محاکمه کېده. شمداسانی وویل
نو سنټنس اور پنیشمنت می بی پاسډ اون ټو اون دم unless it is delivered by an impartial
دوی ته هیڅ ډول جزا نشي ورکول کېده. خدا چې د یوې بی طرفه او منظمه محکمې لخوا وړاندې شوی وي. زموږ یاد دی چې نړیوال بشر دوستانه قانون یوازې د جنگي بندیانو د قضاوت لپاره د محاکمو جوړول منع کوي او په قصدي ډول د جنگي بندیانو د عادلانه او منظمه محاکمې له حق نه بی برخې کول یو جنگي جرم دی. شمداسانی جنگي بندیانو ته د خپلواکو سارونکو د لاسرسي په اړه د روسیې د چارواکو نه منل د اندېښنې وړ وبلله. هغه وویل چې روسي عسكر کولای شي چې بنديان شکنجه کړي چې د خپل جرم اعتراف وکړي. هغه زیاته کړه
and of course we're very concerned that there are these photos and video footage that are emerging.
موږ اندېښمن یو چې دلته عکسونه او ویډیوګانې موجود دي چې د ماریوپول په فلهارمونیک تالار کې په دغه پنجرو کې جنگي بنديان ساتل کیږي او دا د سپکاوي وړ دي. هغه ول د پنجرو جوړول د لوړپور روسي چارواکو او د اړوندو وسوالو ډلو د غړو لخوا د عام افکارو لخبرېدو سره هم دا دښنه وردی. هغه ول چې په جنگي قیدیانو باندې د غتورونه چې هغوی جنایتونه تر سره کړی دي ډیر سخت اندېښنې وردی.
اتصال زموږ استاسي پایوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
او د خبرونې په ورستي رپورت کې اوري چې په کابل کې د ښځو د حقونو د فعالانو لخوا د ښځو لپاره یو کتابتون پرانستل شوی دی. دغه فعالان وایي چې دغه کتابتون له پرانستنې نه هدف ښځو ته د مطالعې زمینی برابرول او د طالبانو لخوا د لګول شو او محدودیتونو په وړاندې مدني مبارزه ده. نور تفصيل په رپورت کې اوري.
د افغان ښځو د حقونو فعالانو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ښځو لپاره یو کتابتون پرانست. دغه کتابتون د طالبانو له واکمنې دو او په ښځو باندې د تعلیم، کار او لوکوره بهر وتلو په برخو کې لګول شو او محدودیتونو ته په کتو سره ښځو ته د دې فرصت ورکوي چې لوکوره بهر په یو خوندي ځای کې مطالعه وکړي او سره راټول شي.
از طریق ایجاد کتابخانه مقاومت مدنی زنان را برای گروه هایی که مخالف زن هستند، مخالف حضور زن هستند، مخالف فعالیت زنان هستند، نشان بدیم که اگر شما دروازه های مکاتب را بسته بکنین، اگر شما محدودیت تحصیلی برای دانشجویان وضع بکنین، اگر شما از یک هویت، از یک نسل شما انکار بکنین، ولی زنای افغانستان حالا زنای هستند که باسواد شدند، خودشان را میشناسند و توانایی از این را دارن که در جامعه بیاین و خودشان را تعریف بکنن.
دی طالبان ویان دی دغه کتابتون په حقله دی رویترز دی خبری آژانس پختن تاز وابور نکرد. په دی کتابتون که لزر و سخزیات داستانی، انزوریز او دی سیاست، اقتصاد او ساینس په حقله لیکل شوی کتابونه دی مطالعه لپاره موجود دی. دغه کتابتون د کریستال بیات بنسټ لخوا چې د افغان ښځو د حقونو ملاتړی بنسټ دی جوړ شوی. یو شمیر هغو ښځو چې په تیرو څو میاشتو کې د ښځو د حقونو لپاره په کابل کې مظاهرې کړې وې د دغه کتابتون له جوړېدو سره مرسته کړې ده.
تر موضوعاتی که بر زنان از طرف گروه طالبان تحمیل شد صدا بلند کردیم. متاسفانه در این مدت یک سال هیچ واکنشی از طرف گروه طالبان ما ندیدیم و هیچ جواب مثبتی برای ما ندادن.
برای از اینکه برای طالبان بفهمانیم که زنان این پیکری از جامعه است و نیاز مبرم است برای زنان افغانستان و زنان باید درس بخونند و زنان باید کار کنند، مطالعه داشته باشند، چون زن با سواد باعث میشه که جامعه بهتر داشته باشه، جامعه آرامتر داشته باشه. هرچی آگاهی بالاتر بره و فکر میکنم خشونت ها کمتر میشه، جنگ کمتر خواهد بود. به او خاطر کتابخانه را ایجاد کردیم.
دی طالبان حکومت دی کڑی جمن پر خلاف دی حمل پر میاشت که لشپگم تولگی پورت تا دین جنو پر مخ خوانزی خلاص نکرل. نړیواله خیریه ټولنې وایي ډېر انجونې اوس له زده کړو محرومې پاتې دي او په زرګونو ښځو د لګول شویو محدودیتونو او په افغانستان کې د اقتصادي بحران له امله خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د طالبانو حکومت وایي د اسلامي شریعت د اصولو په رڼا کې د ښځو حقونو ته درناوی لري او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو لپاره د لارو چارو په پیدا کولو کار کوي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. جاپان د هیروشیما او ناګاساکی د اتمی بمې بریدونو کلیزه لمانځي. په دغه اتمی بریدونو کې د 200,000 نه ډیر خلک ووژل شول او همدغه بریدونو سره دوهم نړیوال جنگ ختم شو. د جاپان صدر اعظم ژمنه کړې چې د نړۍ د سولې لپاره به کار کوي، خو بیا هم حکومت د چین ګواښ له کبله په دفاعي لګښتونو کې د پام وړ زیاتوالی په پام کې نیسي. نور تفصیل په رپورت کې اورئ.
د خونځي زده کوونکي د هیروشیما د اتمی برید نه د ژوندۍ پاتې کسانو سره چاودنې و او یاوم کلیزه و منځله چې د دوی خاري ویجاړ کو او شاوخوا یو سلسل ویخ زره خلکې وجل. د جاپان د حکومت د غړو سره د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په دغه مراسمو کې ګډون وکړو.
په ټوله نړۍ کې دا وخت شاوخوا دیار لزر اټومي وسلې ساتل کیږي او د اټومي زیرمو سره تړل بحرانونه په تیزی سره خبريږي. د منځنی ختیځ نه واخله د کوریا تر ټاپو وزمه پورې او په اوکراین باندې د روسیې تر برید پورې هغه هیوادونه چې اټومي وسلې لري دا د منلو وړ نه ده چې هغوی د اټومي جنگ احتمال په مکمله توګه رد کړي.
هیروشیما به را روان کال د جیوو هیوادونو د غونډې قربنوي.
جی 7 شنو ته تومونی
د جیوو مشرانو سره یو ځای به موږ د سولې د یادګار مخ ته د سولې د ساتنې لپاره د متحد کېدو لپاره خپل ژمنه تایید کړو.
د جاپان اساسي قانون چې په 1915 سلويختم کال کې دغه هیواد د ماتي روست لیکل شوی وایي چې د جاپان خلک د مدام لپاره د ملت د خپلواکۍ د حق په توګه جګړه پریږدي، خو اوس جاپان د جګړې د ګواښ نه لري نه دی. په هیروشیما کې د اتمی بریدونو د مراسم وروسته د جاپان لومړي وزیر ویل چې حکومت باید د تایوان او یوکرین بحرانونو ته ځواب ووایي.
یوکرین جوسه
مون به د دفاع خپل سیستم پیاوړی کړو.
کارپوهان وایي چې د حکومت دغه پالیسۍ په خلکو کې محبوبیت پیدا کړی دی.
په اوکراین د روسیې د یرغل نه وروسته د ملي امنیت په اړه د جاپانیانو نظر په ډراماتیک ډول بدل شو. د جاپان خلک د چین د تیری په اړه ډیر اندېښمن دي او د ټول پښتنو په اساس ډیر خلک اوس د اساسي قانون د بدلون او همدارنګه د دفاعي لګښتونو د زیاتوالي ملاتړ کوي او حتی د جاپان د بریده د تر سره کولو د وړتیا ملاتړ دي.
په هیروشیما او ناګاساکی بریدونو د جګړې او پوځي ځواک په اړه د جاپان دریز بدل کو خو اوس او یا کال وروسته دغه هیواد د نوې واقعیت سره مخ دی. یو ځواک لرونکی هیواد چین چې جنگ ته لیواله دی او جاپان ته نږدې خپل ځواک ښیي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
درنو ووینم خو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. تر بیا خدای.